라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاستو یم مخ په افغانستان کې د سهار وو بجې دي د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ پروګرام په همدې ځای پیلېږي په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوری او ری چې د افغانستان د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبري لانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي. پرون په کابل کې د ازادي راډیو او د افغانستان د خبرګانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا یو یادغونډه جوړه شوه. دا یادغونډه د هغو نهو خبرګانو لپاره و چې یو کال مخکې په کابل کې په خونړي برید کې وژل شوی وو. دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوی غړي پرون ناوخته وټاکل شول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به ممکنه مرسته کوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرو وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د په مهمو خبرونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی. له دو ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو او د وینزویلا د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړي د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډیر لدی خوشاله دی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړیدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان هر ډول همکاري چې ممکن وي ترسره کوي. له دوه ورځو بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافه، حبیبه سرابی او منیره اخونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي امرخیل په وینا رفیع الله حیدري، موسی رحیمي، عرفان الله عرفان، عاطف طیب او ګلالی اکبري د مشورتي لویې جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. په داسې حال کې چې د څلورو ورځو لپاره د دې پلان شوي مشورتي لویې جرګې نیمایي وخت د اداري هیات په بشپړېدو او لومړنیو کارونو ولګول شو، دا اندېښنه شته چې ښایي پر اصلي موضوع د بحثونو لپاره وخت کم او جرګه اوږده شي. خو د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه چارې له مهالویش سره سم روانې دي او دوی هیله لري چې د پنجشنبې د ورځې تر پای پورې به د جرګې بحثونه بشپړ او راټول شي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان ولایت کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دا میرمنې شکایت هم لري چې د مناسب بازار نشتوالی د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د دې میرمنو له ډلې یوه هدیه ده چې له حکومته د خپل کاروبار د ودې په برخه کې ملاتړ غواړي.
خواست ما از حکومت محلی
است که ما را همیشه امرا باشن. دا ویل سیمه ایز حکومت هم مغختنه داده چیز مگ ملاتر اوکری پا پروان که و خزینه مارکیت جور شی چو خزی پکی خپل لاسی کارونه و پلورل شی. هدیه وی پا دی کارزای که 25 میرمنو تا دی کار زمینه برابر شویده. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی چې د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر ښاغلی ګوایدو د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وینزویلا کې د سیشمې د ورځې نښتې له هغې رئیس چې نیکولاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللې. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی، د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. په وړاندې روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. مهدی د سېشنبې په ورځ د داعش وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل، سره له دې چې د دې ډلې توان کم شوی خو دا داعش اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا، ټول باید په ګډه هڅه وکړي څو د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلواله ډله په بشپړه توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوي ویډیوي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیوي پیغام کې وایي چې غچ به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې ده. په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوس تات په سیمه کې پر خوانزي د بریټ په خاطر رواني درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي، د 13 کلن هلک تیر کال یو چاقو سره پر خوانزي بریډ وکړ او پر خون کې ویوي ز د کون کې تر بریډ درسته درسي ټولګي ته اور واچو. یو بلنجلې چې لویرې د ټولګي خزان غورځولې او په دې کې سخت ټپي شو. د کمیټې په وینا ښایي د یو کال په مخه د ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې په روسیه کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریډونه تر سره شوې دي. تر ټولو خونړۍ حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په یو ښوونځي کې شل تنه ووژل او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. نن چهارشنبه ده، د ثور یولسمه. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې تاسو اورئ چې د رسنیو د دفاع او خوندیتوب کمیټې ویلي دي په تېر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه دي. د دې کمیټې رئیس په افغانستان کې نجیب شریفي وایي،
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز، افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلم داد میشه.
ده خبرالانو ده خوندیتوب کمیته او ازادی راډیو پرون په ګډه د هغه نه خبرالانو یادغونډه جوړه کړې و چې یو کال مخکې په کابل کې په یو خونړي برید کې وژل شوی و. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې اداري هیئت پرون بشپړ شو. د همورې چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. پاکستان هر څه چې ممکن وي په نیک نیت باندې د افغانستان سره ترسره کوي. او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
پنی یو رقم ته پوخاک ده دی زنانه و چه دیر مخترم متبر پوخاک ده خواه چه دیر پیسدار ای او اقتصاد برابر ای آغا خلق ببیا پخوا پنی اخیسته چک.
خو اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یو ځای شوی دی، صفی الله ستانګزیم بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. وخت افغانستان کې د سهار 2 بجې او 9 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د هغې غونډې ګډونوالو چې د سېشنبې په ورځ د ازادي راډیو او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د کابل په یو خنړۍ پیښه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو د کالیز په مناسبت راټول شوی و، د رسنیو د کارکوونکو لپاره اوسني شرایط خطرناک وبلل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت ته د پخوا په مقایسه ډېره پاملرنه شوې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورټ کې اورو.
په تیرو دوو کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره خطرناک ترین هیواد و. او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب اداري وایي د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سې شنبه په ورځ د افغان خبریالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یوه ورځ په کابل کې د یو خونړي برید د نهو تنو قرباني شو خبریالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شوي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي په دې مراسمو کې وویل د رسنیو د کارکوونکو د ساتنې عملي او مؤثرې لارې باید ولټول شي. نوموړي ویل د بې سرحده خبریالانو د رپورټ پر بنسټ دوه پرله پسې کلونه افغانستان د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو لپاره خطرناک ترین هیواد بلل کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو، د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال، کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدلي برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وویل دقیقاً ځینې اقدامات ترسره شول، خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبریالانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په لسمه نیټه په کابل کې په دوو خونړیو بریدونو کې په یوه ورځ د رسنیو نه کارکوونکي وشل شول. د ازادي راډیو درې خبریالان عبادالله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون عکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوه عکاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال وکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسې خبری اژانس اکاس شامری فایزی د غوایه د لسمه نیټې د بریدونو قربانیان وو. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره تور دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال عبادالله حنانزی پلار ډګروال نصر الله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوي چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی. ډګروال نصر الله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې یې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکوونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا دی وزارت مرستیال سید آقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې لرسنیو وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دې چمتو شوې کړنلاره عملي کړي. نوموړي همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی به دوسیه‌های خشونت در
سانچارکی وایي د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو څېړنه شوه. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتې دوسیه راټولې شوې وې چې په یو بل پرتې وي او چا نه وې راسپړلې. لنې کمرغه په تیرو دوو کلونو کې ګډې کمیټې دا دوسیه څېړلې او تر یو حده یې د دې قضیو برخې معلوم کړې.
سرنوشت یې دوسیه معلوم شو.
افغان خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په 2013 کلونو کې بي ساري تلفات ورکړل. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکونکو وشل شوي، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د ديار لس کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خنړی کال بل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دریم ورځ د پرون له دوو ورځو کار او بحثونو وروسته د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي بشپړ شول او د استازو لخوا وټاکل شول. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکو پرون تر ټاکنو وروسته د جرګې د رئیس لپاره 15 مرستیالان او 15 تنه منشیان اعلان کړل. په دې اړه باندې اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه په ماسخوتن نه وخت د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګه رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سه‌شنبه په ورځ د مشورتي جرګې د 150 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو او د کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د اصول مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید، داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرکی یوې غړي لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کې اون چې کې می خواهند پېښ وران نیتنه کې جرګه د مروزه کې تنظیم کردن به پایان برسه، در غیر از او مو فکر نکنیم.
خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مرستیال ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې کارونه د مهالویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو منګ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې، د مهالویش په اساس صحیح روان یاسو، دنام دوه ورځې نور لرو، نو ان شاء الله که خدای کول په خپل مهالویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي. یا هم کارتیا دیتا و یا همدارنګ ضرورت دیتا و چې بحثونه نو تکمیل سوي، بیا د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نسی.
خغلی امرخیل زیاته کړ چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنځشنبه د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د رواني مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګه د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړي چې 300 تنه یې میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو غواړ د مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو ځین نماندانو دا جرګه نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
ازادي خبری مجله اوري. د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د سولې بحث د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي وریځې لاندې پرانستل شو. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې تر 3200 ډېر کسان په دې جرګه کې راغونډ شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته کړي. خو واشنگتن پوسټ څرګندوي چې د دې جرګې د بریالیتوب چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه. واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبې په ورځ رسنیو ته استولی و. په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مه کوئ. ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې نږدې 900 ښځو برخه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې پکې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي. ورسپانې په دې برخه کې د کابل د یوې استازې 26 کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې امینه حسن پور د دې جرګې یوې ګډونوالې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه ستایلې ده. وال سټریټ جورنال د دې 26 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یوه چت لاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی. حسن پور د بامیان اوسیدونکی ده. دې دا جرګه د دې لپاره هم یو فرصت بللی چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د افغانستان لاسته راوړنې پکې رابرسېرې شي. د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه له مخې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر غني هیله من دی چې د کابل په مشرۍ د سولې خبرې له سره پیل شي. خو د ورسپانې په باور د ښاغلي غني دا هیلې وار له مخه د ده د انتخاباتي سیاستونو او دې هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د یوې بلې 5 کلنې دورې په مخه په واک کې پاتې شي. ورسپانه وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غني وینا په ژوندۍ بڼه له ملي تلویزیون څخه خپرېده شاته یې د اجرایي رئیس عبدالله عکس و چې د ملي وحدت په حکومت کې د ده شریک دی. د وال سټریټ جورنال په باور ښکاره ټکر په دې کې و چې ښاغلي عبدالله او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستی ته د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلې دي. خو په خپل شاغلي غني د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په لومړی راپور کې مو په دې مجله کې واوریدل چې پرون په کابل کې د خبرونو د خوندیتوب او همدارنګه د ازادي راډیو په لخوا په ګډه باندې د هغو نهو خبرونو د وژل کېدو تلین ولمانځل شو چې تیر کال د اپریل په 13 په یو خونړي برید کې وژل شوی و. په خوست کې هم په همدغه ورځ باندې یعنی د 2013 کال په اپریل کې د احمد شاه په نوم یو افغان خبریال چې له بی بی سی سره کار کاوه د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د هغه د تلین لپاره هم ګڼو خوستي فرهنګیانو او اوسیدونکو یو غونډه جوړه کړې وه. نجیب الله لوخي لپاره تفصیل راکوي.
په خوست کې د بی بی سی رادیو د پخوانی خبریال احمد شاه د وژنې د پیښې یو کال پوره شو. زه یې خبریالانو د عامه کتابتون په ودانۍ کې چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د شهید احمد شاه عامه کتابتون په نوم نومول شوی د هغه د لومړي تلین په یاد غونډه رابللې وه او د غونډې په ځای کې د احمد شاه ګڼ انځورونه لګولي ول. خوستی فرهنګیان او خبریالانو د یو ښه پروګرامو بلاوی بل چې دا ډول برنامه نور ځوانانو کې هم دا احساس پیدا کوي که ولسی او بشري ارزښتونو د پاللو لپاره قرباني ورکړي نو ولسی نه غورځوي. لیکوال او ژورنالیست اوراجان بهیر چې ډېر کلونه پر رسنیز کار کوي د احمدشاه همکار پات شوی آزادۍ رادیو ته ویل
پرتلونکي کې هم چې څوک په دې ډګر کې دی هغه قرباني ورکړي هغه به مایوس نه وي چې دوی کومې قرباني ورکړي په دې ډګر کې یعنی هغه به درتلونکو خلکو لخوا یادېږي. قدم په قدم یو کس قربانی ورکی لدی سره د بیان ازادي د ژوندۍ ساتل کیږي.
مدني فعال مورخان یعقوبی وای وژنی او د ژورنالیستانو غواخل نشي کولای د بیان د ازادۍ ناره تتکی
رختیا هم داسې خبرونه یا فشارونه راوړل یا داسې وژنې شهادتونه چې د ژورنالیستانو په منځ کې رامنځته کیږي پیښیږي تاثیر لري خو ملګری دې ته ژمن کوي چې خپل د بیان ازادي وساتي. نو زما په فکر داسې وژنې دغه غږ نشي چوب کولای بلکې د بیان ازادي همداسې پسې غښتل کیږي.
د بیان ازادي د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه او د افغانستان په نافذه قوانینو کې د یو اصل په توګه تسجیل شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. خلیلزاد پرونه وړم ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو چارواکو سره کتلی. ښاغلی قریشي ویلي هیله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ده. پدې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سې شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي تر سره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو هم ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو. اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دوی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سربیره د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستانی چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړم ورځ دوشنبه لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلي چې دغه هیواد چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندې کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد اپریل 28 سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د دې سفر د میتری 13 دوام کوي او قطر ته هم تلونکی دی څو له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه‌شنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل دا له هغه روله چې پاکستان غواړي د سیمه ییز اجماع په جوړېدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره یې چې لیدلي دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. په پام کې وچې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سه‌شنبه په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد اووم پرله پسې سفر دی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواړی است وخت په افغانستان کې د سهار 8:06 دقیقې دی. ورزو لاندې خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد پرون سه‌شنبه وړم ورځ دوشنبه په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزیر د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي له هغه رولې چې پاکستان غواړي په د افغانستان د سولې پروسه کې ولوبوي تشویق شوی دی. پاکستان هم ژمنه کړې چې هر ډول مرسته به کوي. له دوه ورځو بحثونو او کارونو بالاخره وروسته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق مرخیل د سه‌شنبه په ناوخته وویل افضل حدید، عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. ځینې نور کسان هم د مشورتي لوی جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دوی دا شکایت هم بیا کوي چې د مناسب بازار نشتوالي د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره اخو ډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. د عراق لومړی وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. او په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوستات په سیمه کې پر یو ښوونځي د برید په خاطر د درملنې یو مرکز ته استول شوی. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې جوګل ده. کابل دی ولایت شرسیا دی ولسوالی مو کوچان وړی دلته شرسیا ولسوالی کې زم جلال آباد کې بټکوټ
پنی یو رقم ته پوخاک ده دی زنانه و چا ډیر محترم متبر پوخاک ده خا چې ډیر پیسې دار ای او اقتصادی برابری هغه خلق به بیا پخوا پنی اخیسته چې اقتصاد به زوبلو مغه د دې پوخو سپلای یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او د پیسې دار به چې واغه پنی بیا پنی له پوخه جوړېدی لاندې پوخو اړخو ته پوخ بیا پاغ باندې یو څه اندازه میخونه ویل زنانه بتلم د سخرپا به د پوخو ختخه دومه خبره دا ده د غریبانو به بیا وسه نه کېدله مغو به د پلاستیک بوټونه نه دي د لیلون لدغش که بده پیزار که لماغ که به زون که ناری نوم در تو
پرنی ناری نو پوکولی؟
نه نه ناری نه پرنه نرسیده لده چه عام خلکو تا نرسیده چې لږ به پیسه دار او مغه پړنه به پیسو والا ته د پلاستیکی بوټونه
تاسو خپل په کور کې چاته پړنی اخیستی وي څه رقم وي
رنګ وي نسواري رنګ و او بیا پسیره پی زرتار و یو خکار با اگ ده مخی لخواش که پر اقبار گو یو ده شا لخوا و دیر خش شای و خام ده تر خده با ما خیستی ده نیکه خده می ما خیستی مثال ده خبره ترتوائم چی ده مال وقت مخ که طول پناری واجه
د ازادي راډیو لمړنۍ سارانه خبري مجله دلته ختميږي بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي چې همدا شی با استودیو ته راغله.